ترانو دوستانو ستړي مشي ورستبا د ازادي رادیو د ژوند رنگونه خبرونه واوري خو تر هغه مخکي پام کړی د دې سات مهمو خبرونو ته دا طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوی دینی عالمانو په غونډه کې را څرګند شو او وینا یې وکړه. نوموړي په وینا کې پر یووالي ټینګار وکړ او همدارنګه یې وویل چې شرعي احکام به په درسته توګه عملي کړي. دا افغانستان لپاره د برتانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوه کې له طالب چارواکو سره په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلی او په خپل ټویټر باندې ویلي چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکارو یادونه وکړه چې برتانیې د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. یوه سوداګریزه کښتۍ چې 2000 ټنه غله پکې بار د اوکراین د بریدیانسک ښار له ساحلونو چې روسي اشغال کړي و تل د فبروري له 24 د مسکو لخوا پر اوکراین د برید له پایل راهیسي له دې بندره لومړی بار کښتۍ ده چې د سفر اجازه ورکول کیږي. ایران وایي د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکي ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په قطر کې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. ایران او امریکا یو بل د دغه خبرو اترو په ناپرمختګ تورنۍ.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د شولې د کروندو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زیاتې کرل کیږي چې تر پروسس وروسته ډول ډول وریجی ورڅخه ترلاسه کیږي. د افغانستان چارواکو درې کاله مخکې د یوې سروې له مخې ویلي و چې افغانستان د وریجو د تولید له اړخه نږدې 6.5% پر ځان بسیا سوی دی. ورسره د وریجو واردات هم افغانستان ته کم سوي دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 15% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. په دې منځ کې خلک زیات شوله کوي. د کندز ولایت ترڅنګ شوله په تخار، بغلان، ننګرهار، بلخ، کونړ، سرپل، بدخشان، بامیان، غور، دایکندي، اورزګان، هرات، بادغیس، لغمان، کابل، خوست او پکتیا کې هم کرل کیږي. خو د وریجو د تولیدونکو ولایتونو په ډله کې کندز لومړی مقام لري. په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې چارواکي وایي چې د دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او څلورو ساعتونو کې د 140 ټنو وریجو د پروسس وړتیا لري او زیاتوي چې په دې فابریکه کې 221 کسان په کار بوخت دي. نن پر دې خبرې کوو چې شوله څنګه کرل کیږي. په کندز ولایت کې چې زیات خلک شوله کری کومې ستونزې لري، په دې کې کوم ډول مرزونه کیږي او دا چې حاصلات یې څنګه راټولیږي، کروندګر کوم ټکي په پام کې وساتي، پر همدې مسله له یوه کروندګر او د کرنې له متخصص سره خبرې کوو. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده دغرز د کندز ولایت یو کروندګر سربلان مایار. مایار صاحب، ستاسو تماس کې رخصت وي دی پروګرام ته شرغلاست. اول که د خپل ځان په اړه معلومات راکړي چې په کومه ولسوالۍ کې ژوند کوي او څومره مزکه باندې مو شوله کړلې.
لومړی سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته او د زراعت متخصص ملما ورور ته. یو د کندز ولایت اوسیدونکی یم. شولې ځمکې چې دی دا پیغانسه ولسوالی کې دی چې دغه ولسوالی کاملا تقریبا 80% خلک یې شولې کوي چې دغه شولې د کندز مختلفو ولایتونو ته د وریجو صادرېږي او یو دغه ولسوالۍ څخه ده چې د آمو سیند نه له دې زراعتي ځمکې اوبه کیږي. او خو بدبختانه یا متاسفانه وایم چې سږ کال په کندز ولایت کې وچکالی او زیاتره سیمې چې هغه ټولې شولې کرل کېدلې سږکال دغه شولې د زراعت څخه محروم شوې دي. سږکال چې موږ یو ایمان صاحب ولسوالي ده چې اوبه لري، بل دشترچي ولسوالي ده، نور مرکز او نورې ولسوالۍ کې شولو کار سږکال کامرنګه دی. دا اوس هم خلک د اوبو د ستونزې سره مخ دي. حتی شولې خو هم دي کرلې زیاتره سیمو کې، لکه پورې چې جوار مۍ سنځلې دا کړي، هغې اوبه هم نه پیدا کېږي. خلک د خپل پټي اوبه کې او زراعت پکې وکړي.
بله، تاسې دغه د شولې د کرلو د پایل له ورځې څخه که معلومات راکړي چې څه ډول کرل کېږي، څومره اوبه غواړي، ځکه چې په ځینو ولایتونو کې چې شوله نه کرل کېږي خلک یې ممکن په اړه زیات معلومات هم نه لري.
په کندز ولایت کې زه کومه تجربه لرم، شولې ډېرې اوبه غواړي. دلته د ساور میاشتې خلک بوزغالي اچوي ځمکو لپاره، چې هغه بیا جوزا میاشت کې کله چې غنم راټول کړي بیا هغه پټیو کې کري، نالۍ په لاس باندې، او اوبه ډېرې زیاتې غواړي. یعنې فکر وکړه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي، د لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي چې ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته. بیا کله چې کوډ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي، نور په عادي ډول باندې همیشه یعنې څلور ساعته دا پټي د اوبو نه ډنډ دي. نظر نور ولایتونو کې چې زه کوم معلومات لرم، هلته اوبه ورته وي چې همیشه ډنډ نه وي، خو دلته همیشه شولې د اوبو نه ډنډ وي، یعنې اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي.
بل مایر صاحب، تاسو ول چې شوله زیاتې اوبه غواړي، اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي ده، په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطح هم ټیټه شوې ده، نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطح ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی؟
یعنی په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته، اوبه ډېرې دي. دغه تېر دوه کالونه کې د ایمان صاحب دغه ټول ځمکې چې دي څلور سربندونه لري، عمومي نهرونه چې هغه سربندونه د آمو د سیند نه اوبه کېږي. خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي، په اساسي ډول یې جوړ کړي دي. نو په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته، هلته اوبه ډېرې زیاتې دي. پخوا دغه سربندونه چې وو خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخالو خاصو باندې دا بند جوړوو، اوس خوشبختانه دغه بندونه اساسي جوړ شوي. په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته، خو په نورو ولسوالیو کې لکه خان آباد، تالی آباد، چاردره، قلعه زال او خپله د کندز مرکز سږکال د اوبو د کمښت سره مخ دی. یعنې دلته شولې په ډېرې کمه سطحه کرل شوي سږکال.
بله، مایر صاحب، تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل. کله چې تاسو ورځې په مځکه کې کار کوئ، یوازې ځئ که د کورنۍ نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي؟
دلته د کور ټول غړي په زراعت کې مصروف وي، چې واړه وي که لویان وي. د شولو د غنیال چې کوم دی، دلته خو ماشینري وجود نه لري چې دا په ماشین په واسطه باندې نیال کړي، نو د کور غړي ټول په هغې کې مصروف وي. په دې کې هلته بیا موده کمه وي، وخت کم وي، نو غټ واړه ټول مصروف وي. هر بزګر کوشش کوي چې دغه خپلې شولې په وخت نالي کړي، نو کله که چېرته ناوخته نالي کړي بیا داږي مني ته هغه بارانونو ته چې بیا هغه وخت کې د بارانونه دخانه داږي راهر کوي، نو بیا هغوی نه شي کولی چې هغه خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي. نو دلته فکر وکړئ چې په کندز ولایت کې که په مجموع کې یو نو 50-50% خلک په دخانه یا بزګرۍ کې مصروف دي، نو که د کور یو تن دی، که ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري، نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي.
بله، مایر صاحب، به تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي. لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي؟
لویان دغه بوزغله را وباسي، مثلا لو کوي، دغه ځمکه پولي جوړوي، ورته ځمکه شولو نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي. د ماشومان چې دي، ماشومان نارۍ مثلا لس کلن، دولس کلن، دغه تر لس کلن پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولی چې دغه په زراعت کې د پلار سره، ورونو سره، د کورنۍ سره مرسته وکړي، شولې ورسره نالي دي. نه شول نه د هغه ماشوم هم شي کوله دا درانه کار نه د ماشومان نه شي کوله د کورنۍ غټ غړي چې دي لارونه هغه دغه درانه کار نه کوي د سپک کار کې د ماشومان نه مت شي کوله مرسته کوي
بله دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیاست کدي په خپل خوښه زي
دوی په خپل خوښه زي په خپل خوښه زي کار کوي ترې جا څوره دي د ماشومان دغه نیال ته د شوقي زي کار کوي په دې خوشحالي کې مام یقین ساتیره مرتبی خدا زیاتر دیر کورنۍ چې هغه اقتصادي وضعیت خراب دی هغه جبری هم اچوي چې هغه کار وکړي زیاتره کسان څوک چې ځمکه نه لري یا د قانون نه کوي بیا هغه دغه ماشومان د روزانه کار کوي دي د نورو خلکو سره په دغه شول نیال کې کار کوي مثلا درې سوه څلور سوه تین سوه افغانۍ د ورځې دی ته ورکوي چې سار نه تر مازدیګره پورې هغه سره کار کوي په نیال
بل مایر صاحب خپل څومره مزک لري او څومره مزک باندې تاسو ساش کال شول کړل دی یا نور شین مکرلی
استقاله مونږ تقریبا سالو جره با مونږ شول کړل دي یا مونږ په ایمان سره کړه نور قندوز کې هم مونږ له لوي چې اجازه باندې نیولې دي استقال د قندوز کې سروز پر مونږ شول نه دي کړل مونږ ته وځه بر شاله پرتی دی وبنشتره کوم بوزغلی چې کړل او هغه هم شول دي او بور تندر دي شول دي فقط یو ایمان سره سوال کوي شول کړل
نور
قندوز کې چې مونږ سره
بله څه ډول اوبه کوي تاسو دغه خپل مځکه امام صاحب ولسوالی کې تاسو یادونه وکړه چې اوبه زیاتې کمی سي ونی دي دا اوبه چې تاسو لګوي په نوبت لګوي که د هر چا ورځ یا نو وخت معلومي
کله چې اوبه ډېرې وي بازار سره بزا سربند عمومي نار راغلي چې کله کې تر اخري نقطې پورې د ولسوالی دغه نارونه تدېږي نو ار سره بسنت خپل ځمکې لپاره واله لري مزان درې څخه څلور پنځه د ځان ته وبو واله لري باغې د وګ راځي بس هر تړه د خپل مکه ته وبو ورګي کله چې به وبو کم بوتي به په نوبات باندې لري دا عمومي مهراوي د سینې کوک باشي هغه د دغه تقسیم بندي کوي په نوبات باندې وګي نو اوس فکر کوم په قندوز کې دغه وبو کم مخ ده په قندوز کې اوس تل اندغه نوبات شکل لري چې څالو څنګه کلو تا مثلا سلر ساته یو کلی ته وبور کوي سلر ساته د بل کلی دمسه په نوبات ده نو کوم چې لږ ځمنګا ځمکه دي هغه ته په سبب ده وبو نوبات هم نه درځل چې دا خلک د غمزه کې لاندې کې او مې یا بل وچ تخت وکړي
bale ډیر مننه تاسو د څرګندونو نه خو کله نه کله په ځینو ولایتونو کې د مزکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کیږي چې ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کاروانګرو په وینا چاغوي د غنوبات هم نه رعایت کوي په امام صاحب ولسوالی کې اساس پسیمه کې په دې خاطر چې دغه سي جنجالونه پیښ نسی څه چاره سنجول سوي ده
مالنه په خو دا زورواکی وا چې هر سره د زور او مصاله بلرل یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو هغه په زور باندې دغه وبره تاول د خلق د نور کې په دې اوبو په سر باندې ولانجې کې د لهاته مصالحانه جګړه به کېدلې خو په دې ورسته قانون کې دغه د اوبو څنګه په ایمان ته سوال کې حل شوی دا دومره جنجال نه تر سره کیږي او بل آلت مسئولین لري مسئولین شته به هغه ټول خلک ته وګوره کوي نو په خوا دا پیښه ډېرې کېدلې او اوس ما غوښتم چې اوبه نشته یا په نوبت دی هلته اوس هم دغه جنجال نشته چې خلک د اوبو په سر باندې جنگ جګړې کوي په پیمان سره کې الحمدلله اوس دغه پیښه نه لیدل کېږي حتی بعضې سیمه چې زه خبرم چې یو ډېر غټ سربند شاروان په نامه ده چې د ارچینه شروع شوه تر شیرخان بندره پورې دا غلوړ ځمکې وګکې هاته اوس خلک د وګو نه هم په آزاد دي یا تر خلک د شپې هم راوځي دوري لار پر ګرځي چې دا وګ کوم ځای کې شتانو نه کې دې فاصله ځمکې خراب نه دي ته ایمان سره الحمدلله اوس د وګو څنګه هر شوی دا واغه بندونه سر بندونه په اساسي ډول جوړ شوی دي نو خلک دوم راستو سره مخ نه دي
بله تاسو یادونه وکړئ چې مېم صاحب ولسوالی کې دغه راز د شته ارچی ولسوالی کې دوه بوستون زیاته نسته مخکې مو دا هم ویل چې بزغلی په سور یا غوی میاشت کې لګول کیږي یا کرل کیږي په کوم میاشت کې بیا دا واده کوي په کوم میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوي ځکه چې دا هر څه خو تاسو ته به تر معلومیږي د نور په نسبت
او کله چې کله چې دا شول بوزغلی اچول کیږي دا تعلیق خورا جو اخلي یعنی تعلیق خورا چې دا رسیدي نیال کا برابرېږي یعنی اول د ثور کدا وشن دل شپټي کې لسن د جوزا د اماده کیږي لسن د جوزا دا باید وکړل شي نال شي نو دا چې نال شي بعد دا غینا دوزل درېزل دا کوټ غاړي تور او سپین کوټ خلک ور کوي وتا نو بیا په میزان نه شي دا ټول پخېږي او بعد غینا خلک ریږي او راټولوي او ورګي کوي
دا ډیره زیاته مده نه ده کله نه کله په ځین ولایتونو کې د طبیعي آفتونو یادونه خلک زیات کوي چې مثلا ځینې وخت مرضونه لګیږي په دغسې بوټو کې یا په دغسې زراعتي تولیداتو کې د شولې په برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایست چې دې کې هم ځینې مرضونه لګیږي
یا نظر نور اصلاتا په شول کې د مړه مرزونه لري د دې کومه تجربه لرم دونه زیاته مرز نه کوي دا تر کالو یو قسم چې لږی په یاشو د وګړي په خوړل خو دا د دوايان دې خلک دوا شیندي دوا شیندي د دوا په واسطه باندې هغه کنټرولېږي او زیات مرزونه چې کوي د ترکاری ډېر مرزونه کوي غنم مرز کوي شوله دومره زیات مرض نه کوي چې هغه قابل تشخیص لکه نور پاتیا دي
شوله ولی مرض نه کوي تاسو تجربه سوي
دا شوله یو خو رزه کې وګو کې زیات نور پاتنه چې دي دا حشرات یا چنجي دا متضرر کوي چې شوله تللی ساده په وګو کې نوال ته د حشرات او یا د نور چنجي دا شینل ته د منځي بل دوا خلک شیندي دا دوا په واسطه باندې په خوا باندې خلکو د شوله کې کله چې د ازره واخو اضافي واخو راشه کېدل دا په لور په واسطه باندې دا د منځاول ښاوه کول دي او دا ورسته تللی کې دا واخو د ازره بوټو لپاره دوايان دي چې هغه د پام په واسطه یا په وګو کې پځی کوي اغه پرته د شول نه د نور بوج ټول د ماین جوړي نو دغه فکر کوم چې دغه دوا دغه نور دغه حشرات یا مزرعه دغه چې په شول دي دا د ماین جوړي د پاسر باندې نور ډېر مرزونه شول نه کوي
بله مایار صاحب په نور نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دی هغه د پرمختللي ماشينري په مرسته تر سره کیږي اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینې ماشينونه چې په نور نړۍ کې د ماشين په مرسته خلک دغه کارونه کوي خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوختوي میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغه کارونه کې نارینه هم څه فکر کوي چې د عصري ماشينري په برخه کې ارتیا نسته چې افغانستان ته هم دغه ماشينري راوستل شي
ارتیاشته ولې نشته خو متاسفانه چې تیر حکومتونو یا د تیر شل کلن حکومت چې دلته حاکم و یعنی هغه چې لازم وه چې باید زراعت برخه کې کار وشي متاسفانه کار نه دی شوی یعنی که نوره نړۍ ته موږ وګورو هلته ټول کار ماشینري ده هېڅ په لاس باندې کار نشته په نوره نړۍ کې خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک
بل مایار صاحب په خپل دغه کاروانګر ولی اقدام نه کوي دوی خو هم حتمن ځینی اتحادیه لري چې کولی سي دغه په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشينري افغانستان ته وارد کړي
د دې اتحادیه دغه بزګر چې هغه دومره دغه نه لري دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشينري واخلي نو لاغه خاطر باندې دوی واسه توان دا نه جواب شي د خارج نه ماشينري اوارید کې ول دغه نه استفاده وکړي دا به د بزګر اقتصادي وجه د خراب دخنه ده چې هغه سری ټکنالوژي نه کار واخلي یعنی ما په نظر دا د حکومتونو د زراعت ادارې مسولیت ده چې بزګر لپاره کار وکړي
بله مایر صاحب وبښی تاسو خبرو تراولېږم په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه راز د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړې چې کوم بانک څخه تاسو پور واخلي آیا شرایط یې اسانه دي سخت دي او کولای شي چې دغه خپل اړتیاوې پوره کړي
یار شخصا موږ دروځه پورې کوم بانک دلته په کندوز کې نه لږ هغه دې د بزګر سره مرسته وکړي پور ورکړي دا سمه تروسه نه لیدلې خو بعضې موسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شویو تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شیونه بزګرو ته ورکوي خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري یعنی هغه وخت یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت کې دوی نه ورکوي هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي یعنی کله چې دوی اکثره وخت د غنمو تخم یا کوټ ورکوي بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کوي نو دغه کوم مرستې چې د اصلاح شوو تخم یا د کوټ په نامه کېږي هغه به جد دل وهود میاشت ورکوي هغه وخت ورکوي چې هلته بزګر یعنی کاملا خپل غنم کرلی دي یعنی کالتیا ورته نه ده ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي او بل هغه هم د نمایشي شکل لري هماغه د کلي ارباب او یا ملکو همدغه خلک یخلي بېرته د په تور بازار کې خرڅوي یعنی هېڅ کوم بزګر دیقان ته د هغې کوم ګټه نه رسېږي بل دا کوم اصلاح شوي تخمونه یا مرستې چې کېږي دا زیاتره انجوګانو قرارداد کړی نور هغه داسې تخمونه نه وي چې هغه دې په واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړي وي د هغه د تجربو نه راوتي وي بزګر ته یوازې هغې په زراعت په وده کې هغوی سره مرسته وځي زیاتره قرارداداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي هغې په بازار کې غنم اخلي فقط صرف ترکوي ترکوي هغې باندې دیقان هم مطمئن دي دیقانان یې کریم نو یعنې هغې باندې اعتماد نه کوي چې وایي خلي بس درته بازار کې خرڅوي تر کوډ یې خپل ځمکه کې استفاده کوي هغه نه درته بازار کې خرڅوي داسې څه نه وي چې هغه دیقان ته ګټه ولري اکثره دیقانان د خپلو تجربو نه کار اخلي هغې خپله تجربې کوي یعنې زراعت اداره یا نور موسسات چې وي هغوی تر اوسه پورې په دې نه توانېدلي چې مثلا د شولو داسې تخم پیدا کړي چې هغه ښه حاصل وکړي داسې تر اوسه نه ترسره کېږي وروستیو کلونو کې بیا دغه د وریجو د پروسس شرکتونه په کندوز کې جوړ شوي دي دوه درې شرکت دی فکر کوم د هغوی کوشش کوي چې ښه تخمونه را وړي دغه شرکتونو والا اوس د بزګر سره مرستې کوي مثلا تخم ورکوي ښه تخم ورته را وړي د نورو مثلا پاکستان نه بل ځای نه چلته تجربه شوي هغه تخمونه توجیه کوي بیا د کوټ په وخت کې کوټ ورکوي زیاتره چې دی حاصل اخلي حاصل په وخت کې بیا دغه پیسې بیا دغه شرکت ته درته ورکوي هغه شولې بیا دغه پیسو مقابل کې د په هماغه وخت چې کوم ریټونه وي په هغه ریټ مطابق بیا دغه شرکت والا اخلي بیا وړي هلته پروسس کوي
ډېره مننه د ژوند د رنګونو پروګرام ته غوږ یاست له ازادي راډیو څخه نن په کندوز کې د شولې د کرلو پر مسأله خبرې کوو کروندګر سربلان مایر زموږ میلمه دی د غرض د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي ټلیفون نه روخ کیږي کولی سي اوریدونکي هم دې پروګرام ته زنګ را ووهي خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې را سره شریکې کړي یوه شمیره مو ده 00420221440 شپږ سوه یو بله شمیره مو ده 00420221440 پنځه سوه یو هغه اوریدونکي چې د واټساپ اسانتیا لري او انټرنیټ لري کولی سي چې د راډیو واټساپ شمیرې ته دغه شیبه زنګ را ووهي یوه شمیره مو ده 00420221440 شپږ سوه یو هغه اوریدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو سکایپ ته زنګ را ووهي راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي راډیو ته غوږ یاست په افغانستان کې د ماپښین 2:40 دقیقې دي په کندوز کې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو مایر صاحب تاسو مخکې د سری د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه بیرته تاسو ته راځو یوه اوریدونکي ته ورځو چې زنګ یې وهلی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخ سوی دی د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پیل کړی نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ سوی
بل السلام علیکم زخپا ملک اکبر پال مدنی ما د ولس خدمتگار ما او ډیر دي قانونو بزګران ته توجه کوم ول بد بختانه
کوم ځای څخه زنګ وهلی
وزارت زراعت دغه ما
ستاسو आवाज ډیر خراب راځي کې او څه ځای ته تغیر ورکړي
محمد ول سوال ما مله سابق لوګر کې مشول کړل ولې و شو بنشته دا خپل وزارت زراعت باندې توجه کی او دا د کندوز خو سابق به دا کندوز او لوګر د کابل کندو دی غلې بعد وزارت زراعت توجه کی او د قانون خصوصا دغه دی شول شي کریم دوه سره باندې توجه کی اصلاح شته تخمونه ورکی او د دوی په وبو کې بعد هغه بیلی ورته جوړی کی دا وبو صحیح زر ورور شي او دې ته دوا ورکی دا شرط هغه موزه شان دی بینې شي او غیا دی بینې شي دی حاصل واخلي ولزه خپل د وزارت زراعت نه خاطرانه لرم دا اوریدل پستره مکات کلی باندې ته وزارت زراعت نه دی فقط خپل دی وغار نه وږي په بل غار نه وږي خپل ما شخلی او ګورم مې سړی خونی نه دی جوړی کړي او بل لاسې فابریکې دی ته نه دی جوړی کړي خپل وزارت زراعت چې کله شولې پخیز یو دی د پروسس کی او خپل په افغانستان کې ته نه ګټو اخلي یا بل جتا نو موږ تاسو به دا چې اوکې د زراعت نه فارم به دراولي ولې زه خپل اسناد ثبوت ویډیوګانې لرم چې وزارت زراعت نه شولو ته نه باغداري ته توجه کوي نو نور زمینداری ته توجه کوي د افغانستان نه یعنې ښه زراعتي مملکته او ښه دقانان لرو بزګران لرو تاسو خپله بلدي ولې بدبخته داسې وزارت زراعت په هیڅ وخت کې کله د ډاکټر نجیب حکومت چې سقوط شه تر ننه پورې دوی داسې توجه نه ده کړې او دا ګوره زموږ مېوې رسېږي دا اوس خرابېږي ارزانه دي بعد وزارت زراعت وزارت تجارت او خارجه دا میوه به خارج ته صادره کړي زمیندار بیچاره ډېر مصرفونه کوي یو بوجي کو تور کو څو ده شپږ زره روپۍ یو دشتین کو ده په درې زره روپۍ دا د تخم پیسې هم نه پوره کوي نو موږ تاسو نه مننه کوم دا د رادیو ازادي تاسې ښې خپرونې کوئ او بل زه دا وایساب کې د ویډیوګانې هغه غږ دی لوی هغه هم نه خپروئ تاسې کار مه کوئ که نه چې موږ هغه اسنادونه یا ویډیوګانې درلیږم بار وخت چې هغه به تاسې نشر کوي یوې ګوري بنه بد نشه وئ
ډیره مننه دغه دی اوس خو مو آواز په ژوندۍ بڼه خپور سو موږ تل په خپلو خپرونو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته بلنه ورکوو خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا که ژمنه کوي بیا په وروستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسي اخیستلی اورېدونکي له لوګر څخه زنګ وهلی و د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده هم رخ سوی دی خونزاده صاحب د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو ځینو کروندګرو خپل تجربې را سره شریک کړي دغه راز سربلند معیار هم له کندوز سره وصل دی هغه هم خپل تجربې شریک کړي ستاسو معلومات څه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کیږي که کمه سوي
السلام علیکم ورحمت الله زموږ د خوانه فقلی صالح صاحب تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او ټولو د ازادي راډیو ټولو ښاغلیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده چې په دې باندې بحث وشي او د زموږ د بزګرانو ستونزې له مسؤلینو سره شریکې شي نو ډېره ښه موضوع ده. د دې حقینو د شولو د کرلو برخه کې البته زموږ بزګران په ټولو برخو کې کومه برخه کې هغه مثلا د شولو یعنی د غلجاتو برخه وي که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده که د مالدارۍ برخه ده او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري ستونزې شته دي. نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نن د شولو په اړه ده د شولو د کرلو او یا د شورو د محصول یا د کرلو کې البته په شمالي ولایتو کې په خاصتا چې کندوز ولایت زموږ ډېره شوله په تیرو مخکې کلونو کې تولیدوي نو دلته په خصوصا په کندوز کې د شولو کار او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده نو ډېره ستونزه او علت د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زموږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي البته اوبه نه رسېږي زموږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي شوله بیا رس یو نبات ده چې نسبتا نور زراعتي محصولات ته الکتروجات او ته ضرورت لري. نو زه ستونزه سره زموږ بزګران مواجه دي، نو چې دا بیلابیل عوامل لري چې د اوبو کمواله مسله بیلابیل اړخونه لري چې باید
مخکې اوریدونکو د اصلاح شویو تخمونو یادونه وکړه چې ځینې د مؤسساتو لخوا ویشل کیږي، خو هغه چې کروندګر تمه لري هغه دوی ته نه رسیږي. په دې برخه کې تاسو خپله تجربه راته ووایاست چې اصلاح شوی تخم څوک وکړي یا اصلاح شوی تخم څوک وکړي زیات ښه تجربه ترلاسه کولی شي، زیات ښه حاصلات ترلاسه کولی شي که نه اصلاح شوی؟
اسلاسوی تخمونه مصالح صاحب محترم، اسلاسوی تخمونه کې البته په حاصلاتو کې اسلاسو تخم څخه ګټه اخیستنه ډېر تغیرات راځي، خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو. چې دلته مثلا معمولی مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولو لکه باړه، پرده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولو په نوم مشهور دي، مدا کرل کېدلې. نو په دې ورسره کلونو کې ځینې د شولو هغه بهرنۍ ورایټیګانې چې دلته مثلا د بهرنیو هیوادونو نه دلته راوړل شولې، دلته تجربه شولې، وروسته له تجربو نه بیا د حقینو ته توضیح شوي دي. نو لکه یو مثال تاسو وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې شوې ده چې د کندز یک په نوم، کندز یو په نوم شوله ده چې عام خلکو کې سیاله په نوم مشهوره ده. نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټیګانو ته. نو د شولو اصلاح شوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نبات چې وي اصلاح شوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري، او دا ثابته شوې ده هم په مسلکي ډول او هم په عملي
اخونزاده صاحب. تاسو دغه د سیل یادونه وکړه، دا له نورو هغو سره څه توپیر لري؟
البته سیله شوله توپیر په دې کې ده چې توپیر هغه د زراعتي اړخه دا ده چې دا یو اصلاح شوی ورایټي ده، او د مثلا هغه کم کوټ مصارف چې غواړي مثلا هغه لګ مصرف ده. البته او ډېرې ښېګڼې لري، یو دا ده چې دا داسې ټیټ قد والا یا مثلا قد کوتا ورایټي ته وایي چې د شولو یو عدد د څوملستلو لري چې مثلا قد یې ډېر لوړ وي، نو څوملي د دې څخه مخنیوی کېږي، بل مصارف د کورې پې کم راځي او حاصلات یې زیات راځي. او یو البته په د هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکینیو کوم نمونه چې وخت لکه واړه شولې او یا نورې زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته ټیټ د نظر نور شولو ته مخکینیو ورایټیګانو ته. او علت یې دا ده چې لکه د غذایي البته د غذایي کیفیت له لحاظه لږ ټیټ دي ټیټه شوله ده.
ډیر مننه د کرنیز چارو متخصص صبغت الله خونزاده له تاسو مننه. بیا هم په پروګرام کې را سره اوسئ، ممکن اوریدونکي هم وروسته ځینې پوښتنې ولري. ورزو سربلند معیار ته چې په کندز ولایت کې خپله کاروانګر دی، معیار صاحب ما مخکې دا پوښتنه درلوده چې تاسو شولو ته تاسو ول دوه درې وارې سره ورکوي، دغه سره څنګه ورکوي یا کود؟
دا کوټ دلته مختلف شکلونه باندې خلک وایي، هر څه خپل تجربه نه په ګټې پورته کولو سره هغوی کوټ ورکوي. بعضې خلک کله چې کوټ دا شولې نالۍ د نال نه مخکې په همدې اوبو کې شیندي، کوټ تور کوټ شیندي د هغې شولې نالۍ. او ځینې خلک بیا کله چې شولې نالۍ کې چې شولې ولګېږي یو پنځلس یا شل ورځې بعد بیا پکې شیندي، بیا چې ښې غټې شي دغه سرکښ نه مخکې بیا پکې شیندي. نو هلته شولې بوټي د خلک ګوري، کله چې شولې بوټی ضعیفه کېږي کوټ ورکوي که چېرته ضرورت ونه لري هماغه دوه ځل کفایت کوي.
تاسو څنګه پوهېږئ چې مثلا یو بوټی ضعیف سوی دی؟
هغه د شولې رنګ نه معلومېږي، کله چې بوټی قوي تک تورې رنګ یې تورې، او کله چې بوټی ضعیف وي بیا رنګ یې زیړي، بس ورځ تر بلې رنګ یې زیړېږي. کله چې هغې رنګ زیړ شي هلته بیا بزګر پوهېږي چې دا که په همدې حالت باندې پرېښودل شي او دا څوباسي نو خاصل نه کوي، نو بعد دا غنه به کوټ ورکوي نه بریږي دا شول جوړ شي. دا ترڅو چې دا سر وباسو سامار ته رسیږي. او بل په وروستي دغه تیر یو کال نه په دې خوا یعنی بزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. تاسو چې ګورئ چې تیر کال تر اوسه پورې دغه کوټ درې برابره دی، څو برابره لوست دی. یعنی سپین کوټ چې تیر کال موږ په بوجۍ په زر افغانۍ اخیستو، هغه نن په 3200 تور کوټ چې موږ یو نیم زر یا 1300 ته اخیستو، هغه نن په 5000 افغانۍ دی. یعنی سږکال د ګلګران کندز کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د اوبو نشتون یو لامل دی، د کوټ قیمتي بل لامل دی، بل تیل قیمته دي. که مخکې یو ترکتور یو ساعت کار کوو په 800-900 یا 1000 افغانۍ، اوس په 1400-1400 یا نیم زر افغانۍ کار کوي. نو سږکال سږنی کال د بزګر دپاره ډېر ستونزمن کال دی.
بل معیار سبزینی کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خود وریجو بیا هم لوړه سوې ده. که تاسو مخکې یو من وریجې مثلا په 100 افغانۍ خرڅولې، اوس ممکن په 200 افغانۍ خرڅې کړئ.
دا دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کې نه دی راغلی. مثلا تیر کال که وریجې وې په دې وخت کې 300 افغانۍ وې، اوس 300 روپۍ نه، 100 روپۍ تفاوت راغلی. 100 روپۍ تفاوت هغه نشي کولی چې د بزګر هغه مصارف پوره کړي، یا هغه کوم مشکلات چې بزګر مواجه دي هغه مشکلات نه راوباسي. نو داسې او بل موږ سټانډرډ مارکیټ سالې صاحب په افغانستان کې البته په مجموع کې کله چې موږ د بزګر اصلاح اوځي هلته دی اوځي ډېر ارزانه وي. یعنی د اوس په 300-400 روپۍ د کله چې منی کې د دې حاصل راوځي 200 افغانۍ تېرې شي یو من وریجې دي. سټانډرډ مارکیټ موږ نه لرو. کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نور ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد، هغه به څو برابره لوړ وي. اوس که موږ وګورو تر اوسه پورې زموږ مارکیټ کې رومان من په 400 افغانۍ تر 300 افغانۍ، هغه رومان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونو راتله، خو نن چې زموږ د بزګر رومان راوتلي بازار کې 500 افغانۍ قیمت لري. یا مثلا پیاز کله چې بزګر پیاز راوځي هلته به 100-80 افغانۍ وي. مثلا په روژه کې کله چې د خپل وطني پیاز موږ راوتل، مانا 4 روپۍ نه وي، 100 افغانۍ وي. مال ارزانه حاصل کیږي خبره وکړه دلته هغه مشهوره شوري جدي سرخه زراعتي ورته وایي، سنګي ورته وایي، سرخه بغلانۍ ورته وایي، مثلا باړه دي. اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا د وریجو د پروسس شرکتونه خوندو کې جوړ شوي دي، دې سره سیله په نامه باندې شوله رواج شوې چې حاصل هم ښه دی، مصرف هم کم دی. دته وریجه چې وباسي وریجه د په لوړ نرخ خرڅېږي. هغه هم که دغه شرکتونه نه وي، دوی پروسس ونه کړي، دغه شوله هېڅ کله به څوک نه شي. ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجوده ده، خلک یې استفاده کوي، هغې کې بیا دا نه وځي، هغه د اوباسې ټوله میده کېږي.
تاسو ته بیا هم راځو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم که دوی وخت لري، انټرنیټ لري، کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په کندز ولایت کې د شولې د کرلو پر مسایلو باندې خبرې کوو. د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرازي، د کندز یو کاروانګر سربلند معیار میلمانه دي. اوریدونکو کولی سي چې زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریک کړي. خونزاده صاحب، شغلي معیار مخکې د ځینو طبي آفتونو یا مرزونو یادونه وکړه. کوم مرزونه ډیر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې؟
مننه صالح صاحب. د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه، د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته، نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې آفتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کې هغه مشکلات د حاقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته اشاره وکړله، چې دا خپله یو مشکل ده د شولو په کرلو برخه کې.
چې ځینې جو کې هغه شوله هیڅ کارولو ته زمينه نه مساعده کیږي، او ځینې جو کې که شوله وکړل شي نو د وګړو کمواله لوجنه حاصلات کمیږي. نو بل ستونزه د تاسو د آفات ویلې، آفات البته دلته آفاتونه او یا مرزونه دسه مختلف دي ستړي شوله کې. یو د هغونه مثلا چونجی دي چې شوله یو نو چونجی دي سپین چونجی په دې شوله کې پیدا کیږي، چې دا مثلا د شوله دغه د پایا چې ساقه یا شتم دغه دغه کې نه نوځي دغه لمنځه وړي مثلا دلته عملته البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي د زراعتي دي آفاتو دي هغه له هغه تخمه هلته موجود وي، نو هغه بل اخر هلته بیا تکثیر کوي زیاتیږي، نو دغه د وچنه بیا د شوله دغه هغه لمنځه وړي دغه کوم ساقت چې دا یا د پایا د شوله نو دا چې لمنځه وړه شوله د شپکې دا او د شوله د وچېدا سبب ګرځي. ځینې ملخونه دي شنه ملخونه چې دا د شوله د پاڼې خوري، البته پاڼې د خپل خاص هغه څه دی استفاده کوي، نو داسې ملخونه هم شتون لري. او ځینې داسې امراض هم شته دي مثلا د شولو مثلا لاندې د ریښو کې ځینې چونجي دي، ځینې امراض مرضونه دلته هم لګېږي په دې شولو کې، نو مختلف مرضونه شتون لري.
بل اخونده دا صاحب دغه چونجي د لمنځه وړلو لپاره کومې تجربې تاسو لرئ؟
د دې چونجي د لمنځه وړلو لپاره سالس محترم دا البته دلته کوم برخه چې زراعت مثلا مسلکی برخه د امراض او هغه پیشنهادوي ډېرې طریقې دي، خو متاسفانه چې په هغه طریقو باندې دلته ډېر کار نه دی شوی. البته د حقینو ذهنیت سازی نه دی شوی، حتی هغه کوم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفې لري مسلکي مامورین دي، نو هغه هم یاد امکاناتو نه نشته نه وجنه، یاد ډېر منظم کار دی نشته نه وجنه، هغه طریقې په لاره نه دی اچول شوی. په دې طریقو کې نو دلته اکثرا د موږ بازګران چې دي دلته په دې برخه کې البته هغه کوم خاغه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دي چې د زراعت هغه پیشنهادوي مثلا مسلکي کرنیز بحث ده چې هغه نه استفاده وشي، مثلا دغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دي دغه لمنځه ویول شي. او د تیرو کلونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دی هغه کرنیز ساحې پاکوالی دا مسایل پکې نقش لري. او د تیرو کلو مثلا دی هغه د کوم کښت کې چې دغه مثلا دغه مرض یا دغه آفت موجود و دغه بقایا هغه کوم مواد چې په غمځکه کې دي دغه له منځه وړل یا ټولول یا دغه سوځول دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې نقش لري. خو دلته مونږ او زمونږ بزګران او حتی مسلکي خلک نو دلته هغه کوم اخیری گزینه چې البته په کرنیزو د کرنیزو آفاتو د مخنیوي په برخه کې اخیری گزینه چې موږ تقریبا 15 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز آفات یا مرض موږ کنټرول کوو یا لمنځه لاړ ویسو، نو موږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکي دي طریقې دي، نو هغه طریقې کې موږ دومره کار نه درسوي په یقینو باندې یا ذهنیت سازی نه درسوي یا مثلا رهنمایی نه درسوي دغه کارونه نه دي سوي، نو هغه اخري گزینه چې دي کیمیاوي موادو استفاده ده، موږ هغه گزینه ته موږ او د موږ حاکم ټول په دغه کې دغه استفاده کوي. البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شولو دي د امراضو د کنټرول په برخه کې غنه استفاده کیږي.
بله اخونزاده صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د غټورو حشراتو یادونه وکړه، که په دې اړه یو څه تفصيلات ورکړي چې دا څه رقم یو پروسه ده؟
غټور حشرات د څه یو مسله ده صالح صاحب محترم، چې دغه په دې طبیعت کې البته دغه د حشراتو بحث داسې ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي، البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا د زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راوړي، او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي. هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د له منځه وړلو کار کوي، ځینې مثلا د دی وګي البته وګي دی محصول لمن زوري خوري لمن زوري کې مثلا کار کوي ځینې مثلا د شی لمن زوري نو د مفيده حشرات د داس یو بحث لري چې مفيده حشرات البته د یو دیو یو زدیت بحث دلته دی ترمنځ ستاسو مثلا ځینې مفيده حشرات داس یو ته مفيده ویلې سوچاره کوم مزره حشرات چې کوم د منکخ ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نه لمن زوري یعنی غي مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي څنګه لاروا مرحله کې یا بل اخره دغه کامل حشره مثلا خوري یا لمن زوري نو دا مفيده حشرات دا کې داسې او بس لري چې ځکه موږ مفيده ورته وایي چې دا په یو نحو د موږ د حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په کوټه وړلو کې کومک کولای شي.
ډېر مننه خونزاده صاحب. سربلند معیار تاسو تر اوسه تاسو مخکې د مارکیټ یادونه وکړه. په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدل، خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستانی وریجو او ترکی وریجو بازار ګرم وي. که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپله په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي، د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه صالح صاحب. دا یو علت دا ده چې دا افغاني محصولات د افغاني وریجو چې دي دوی خپوخ نه ورکوي. مثلا کومه یو من خپل وطني وریجو پخې کړو کېدای شي 15 غوره وریجو ورکړي، او کله چې موږ هندۍ یا پاکستاني سیلا یا هندۍ سیلا هغه پخو هغه 100 غوره وریجو ورکوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپل دغه بزګر هم پاکستان یا هند سیلا استعمالوي، ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټل کې خلک پاکستان یا هند سیلا استعمالوي، نو کله چې موږ د هغې نه پوښتنه کوي تاسو ولې افغاني وریجې یا خپلې وطني وریجې نه استعمالوي، هغې وایي چې موږ پر انسان 10 بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي تر مازیګر یا 2 بجو 3 بجو پورې موږ دا ورته وو دغه ته مراجعینو ته مشتریانو ته. کله چې موږ افغاني وریجې پخو دغه وخت پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کلکیږي، هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې. او دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخو دا تر مازیګر پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور جماعت دانه دانه په دې کې پرتی بل ډیریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخو مثلا الله سینزل غوري ورکوي پاکستان اصل غره وکي، نو دا غي د ډیره د موږ د کومه خارجي وریجه استعمالو وطني وریجه نه موږ ډاټه.
بلې سبغت الله اخونزاده تاسو چې د کرنیزو چار متخصص سیاست څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک اصلاح شوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان هغه خپل تولید شوي تولیدات یا خپل وریجه برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم، البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایي مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده، اما اصل د قضیه دا ده چې دغه د موږ داخلي د شولو تولیدات البته د کوم د حقین چې موږ بزګران دغه تولیدوي، نو دا وروسته لدې نه چې مثلا البته دا مشکل د موږ دی تخم نه شروع ده تر هارویسته مثلا د محصول راټولولو نه غنه وروسته د پروسس کې ټول کې د مشکلات زموږ د پروسس سلسله څخه د حقین شولې پروسسوي دا ډیره یو زړه او ډیره یو سابقه البته طریقه ده چې ډیر خپل زحمت سره او په ډیرو وختو کې مثلا زموږ د بزګران شولې چې ورته کې نو دا تقریبا 10 ورځې ځینې جو کې تر 15 ورځو کې په اوبو څاکې اچوي ورسته د غنې راباسي بیا هغه مثلا نینې کوي په دیګي کې دی ور برسره دی دیګي وی نو کې نینې کوي نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده د پروسس سابقه او زړه نو هم وخت زیات نیسی هم زیات نیسی او هم مصرف کې دی
او خوندزاده صاحب مخکې یادونه وسو چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکا فعال ده، یعنی کده دغه فابریکو شمیر زیات سی فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلیږي؟
بالکل حل کیږي د دغه د شولو د پروسس د کوم فابریکې چې دغه ډیره ګټوري دي او خلکو لپاره د اساني دي کار
اسانتیا رامنځته کوي. اما متاسفانه چې اوس هم ډېر شمېر زموږ بزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نه وړي، اما خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بله موضوع دا د معیار صاحب څخه ته اشاره وکړله، البته دا د مونږ د شولو محصولات دا د مونږ داخلي مصرف د وریځو نه پوره کوي ساله څنګه فرام. نو یو علت د ډېر د بهر نه مثلا دلته شولې وریځې راوارېدېږي، مثلا هندۍ شو وریځې او پاکستانۍ. علت یې دا ده چې مونږ داخلي د خپل داخلي بزګران نشو کولای چې دغه د شولو یا د وریځو مصرف د خپل د هیواد د اوسیدونکو پوره کړو. یو علت یې دا ده. نو دغه کوم وریځې چې دلته تولیدېږي زموږ بزګران که چیرې دا مثلا دا د بهر نه دا وریځې راوارد نه شي را نه شي، نو دا د قیمتونه به ډېر نور هم لوړ شي. ډېر به لوړ شي نو بیا دا خلک به له ستونزو سره مخامخ شي. نو یو علت یې دا ده چې بازارونه او نو که چیرې په دې باندې کار وشي چې زموږ بزګران مثلا د اوبو د تنظیم برخه کې کار وشي، چې زموږ هغه کوم ساحې د کښت د شولو چې د کښت نه پاتې وي او یا د اوبو د کموالي له وجې نه، یا د مثلا د کانال په دې برخه کې البته مشکلات زیات دي چې د کانالونو تنظیم ده، کانالونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي، چې دا مسلو باندې کار وشي. هغه کوم ساحې کوم ځکه زموږ چې د شولو د کښت نه پاتې وي هغه بیرته موږ دې ته آماده کړو چې هلته شولې وشي او بزګران شولې وکړي. نو بیا کولای شو چې بیرته مثلا د شولو تولید زیات شي او وریجې تولید شي. نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وشي، البته منظمه پروسه غواړي، مسلکي کار غواړي، د بزګرانو سره کار وشي، راهنمایي وشي، البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هر برخه کې کار وشي. نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه، نو د موږ بزګران په ډېر البته په نړۍ په سطح بزګران ډېر په مختلفو وسایلو ته په مختلفو ټکنالوژي ته او ډېر مثلا په هوای ترلاسه کړی ده. نو بزګران یو بزګر یو متخصص د زراعت په بهر هیوادو کې ډېر پوه ورسره وي. نو متاسفانه چې موږ بزګرانو سره لاس نیوی نه ده سوی، ډېر په ستونزو کې دي، ډېر په مشکلاتو کې دي، هر برخه کې دوی ستونزې لري، مشکل لري. نو اساسي کار نه ده سوی، اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی د اوبو مثلا کمبود سره مخامخ دي، همداسې لکه معیار صاحب اشاره وکړله، د کیمیاوي کوټونو سره البته بې کیفیته دي چې بهر هیوادونه راوارېدېږي، نو دغه برخه کې مشکل لري زموږ د حقین. نو همداسې کوم کیمیاوي درمل چې بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره واردېږي، دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوارېدېږي، د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا د غیر ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا څه قسم درمل دي. او بیا چې زموږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خوانه، البته چې د شیان په بازار کې مثلا دکانداران وي، دغوی د خوانه خرڅېږي، چې دا خپله ډېر ستونزې جوړوي. او چې ستونزې دا خپله دغه مسله ده، د البته د هغه بحث بیا موږ نه ورځو، د محیط زیست په برخه کې دا ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل. نو لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه، د مارکیټونو برخه کې موږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه زموږ منظم نه دي، مارکیټ تنظیم غواړي، چې هغه په هره برخه کې مثلا که هغه د بزګرانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصنافو د خانه تنظیم شي، یا مثلا مسؤولین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي. نو په ډېرو برخو کې
بلې کار ته ضرورت شته. واکن اخونده صاحب تاسو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره. په دې پروګرام کې موږ یو بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکي راواخلو، کله چې اوریدونکي بیا دلته بحث رواني، چې اوریدونکي نسر اخیستلې، کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس، کله نه کله نه روخیږي په ټلیفونو کې ستونزې وي. کاروانګر سربلند معیار، دغه زراعتي تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نور خلکو ته رسیږي، د ځینو ستونزو یادونه ښاغلی اخونزاده وکړه، ستاسو پیشنهادونه کوورو چې څه فکر کوي چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسی؟
مننه صالح صاحب. صالح صاحب زما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې کله چې په یو هیواد کې پنځات یا سلنه په زراعت کې مصروف وي، دا د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې په هماغه برخه کې باید ډېره سرمایهګاري او ډېر کار باید وکړي، خو بدبختانه هېڅ هم نه دي شوي. یعنې مخکې ما تاسو ته ویلی چې بزګر دهقان د خپل تجربو نه ګټه اخلي. مخکې اخندزاده ته یو خبر وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت سازي وکړي، اعتماد سازي وکړي، خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هیڅ اعتماد باور نه لري، ځکه چې تر اوسه پورې د زراعت ادارې داسې کومه تجربه نه ده ترسره کړې چې هغه نتیجه مثبته وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمامه شوي. زه یو تجربه تاسو سره شریکوم. د تیر کال
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د مویستر اغلې ده یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګرو ته دغه ورکوي، ټریننګ ورکوي، عملي او نظري. د زماږه کې ګډون وکړو نو دغه ادارې د موږ تاسو ته کوي و چې موږ یو جریب غنم کړو تاسو نمونوي، تاسو به سرکار هم تر تر شله پورې تر حاصل اخیستلو پورې و تاسو موږ سره تیار شئ. پروګرام چې تاسو موږ راغواړو تاسو به عملي تور ال تنظیمې او عملي موږ له سمره دوی یو جریب ځمکه غنم کړل چې دا یو جریب غنم موږ کسته یو جریب نه تاسو موږ درې سوه غنم حاصل اخلو. یعنی پام د چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سل یا سل ډیر سل یو تر دا تسلو من نه کم غنم نه اخلي. دا نو دوی دا یو جریب ځمکه راوښتل اول خپل بکلا به لیوال کلا ماشین باندې برابر ایک لاب دای دغه مالونو فاروی را دای ته کوم شنه تور کوټ دای دای قطاره کې په راجا باندې غنم نال کوجه په دې طریقه به تاسو غنم نالوي.
بله
دا موږ ته یو رضا کومه طریقه باندې تاسو غنم نال کو دا یو جریب موږ دی یو جریب واسه نه لري دا یو جریب داخې ته مو کړو یا دې ګرل دا کم بزګر شل جریب الله جریب غنم کری که دا رقم موږ کړو دې مصارف څو چنده ډیریږي او به نتیجه را معلومه نه چې نتیجه مثبت ده که بدتی وي. دا غوې چې موږ تاسو ته کوو چې تاسو مثلا شل جریب دی قانې کوي په دې صورت باندې الله سو کوي دا شل حاصل دا ځخلي الله کوي 300 کوي دا ټول حاصل تاسو ځخلي موږ له سمره کله چې دا غنم مو کړل او دا غنم او دا شل دا سمر ته ورسېدل دا داخله ایته هغه عملی یعنی چې کړی دا کار په نیمه کې پاتو ولی د نیمه نه دی پوښتلی دا موږ کار نتیجه نه ورکړي. یعنی پرېشل او دغه شین ته موږ به راغوډو وختلو بیا غ پټي خاون نه ما پښتنه وکړه چې دا پروسه خو د څه وجه تر پرېشل پورې د 50 بزګر باید دا وګوري چې دا د اصل سره کې د اصل باید موږ مخکې نه کړی څو نه غنم کیږي. بیا غ ما ته یې راکې یو وخت ما خپل غنم د کوډ او دا شین ورکول دا خلک لاړو چې ورګ شلو دا ته ما ټلیفون وکړ چې تاسو راشه دا غنم ضعیف دی یا تا کوډ دی واکه په کار دی او بو ته په کار دی تاسو راځئ ته بو کوډ ورکې کوډ دراوړی وای دا موشته مونږ ته یاره چې تاسو مونږ په کار کار ملري مونږ تاسو خپل کار کوي مونږ خپل دا سمبالو اخر څه ترسو. یا واکه چې کله دا غنم دغه شو ما چې کوم کړلو دا غنا دا غنم خراغلو نسبت دی چې مصرف هم ډیر کړو یا هغه مسلکی کسانو دا کړلو.
بله
بل اخر کې و تر شل وکړو چې کارو کې دی اصل شل مانه وکړه دی او جره ما غي اصل 50 مانه وکړو.
بله
نو دا پروسه هم دې په پاتې شو لاندې ځکه بزګر د خان په زراعت باندې باور نه لري. یعنی دا اعتماد د لاس ورته تر اوسه پورې دوی د زراعت د راهنمایي دا غي دغه نو اوسه پورې دا چې کوم مثبت نتیجه نه اخلي ځکه اعتماد بازار ته د زراعت او د بزګر ترمنځ منځ ته لیدا و څنور نه لري کې چې کله یو وافات راځي چې ګورګه جو حکومت تر اخري هدف پورې متخصصین باغی کړي کار کوي داغه علائم پیدا کوي چې دا ولې دغه مرض پیدا شوی دی. بل اخر هغه مرض هغه وافات د ماین جوړي په بدبختانه زموږ په ملک کې دا څه نشته چې کندوز د افغانستان په سطح د افغانستان کندو متوصل کړي او لقب یو اخر چې دا د افغانستان کندو دی دغه د دې حاصلات د هر برخه حاصلات ټول افغانستان ته جات خارج هم صادریږي.
بله واقعا
کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکو یو یعنی غټ مارکیټ وو
ټول
عالمخه یو مرز دل درا پیدا چې د خټکی به چینجی ول.
بله مایر صاحب د پروګرام وخت په ختمېدو د کپلندو ټکو یادونه وکړي چې یو څو ثانیې لرو.
ښه یعنی د خټکو مرز یعنی کله تیر شلو چا دا نظرات دا پیدا غږی دی مشکل پته کړي چې اما خلکو د خټکو د کارن لاس واخص یعنی ډیر کړنو به ترې دو سره و څه غمرز زمونږ ته له اوس بیرته خلک خټکو.
متاسفانه چې د پروګرام د میلمه د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان مایار ټلیفون قطع سو. د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلمه نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض کاروانګر سربلان مایار چې نن مو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړې. لوریدونکو هم مننه.